په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د شتون په اړه د امریکا د بندنوي چارو د وزیر څرګندونې په هلمند کې د شپږو تښتول شویو سرتیرو وژنه، د افغانستان په جګړه کې د بهرنیانو د موجودیت په اړه د دفاع وزیر څرګندونې، او ځینې نور راپورونه د نړۍ او افغانستان د خبرونو وروسته دراوړو. په سر کې هم سلطان محمد سرور د نړۍ د دې سات وروستی حال بیانوي.
د افغانستان چارواکو د ازادي رادیو دوه خبريالان چې څه د پاسه یو اونۍ مخکې په کونړ کې نیولي وو، نن پرته له دې چې کوم تورونه ورته متوجه کړي خوش کړل. وسوالو طالبانو هغه شپه کسه پولیسان چې وړ مورځ په هلمند کې برمدنی ویلي وو وجلي دي. په داسې حال کې چې عراقي او امریکایي ځواکونو له څو اونۍ راهیسې په عراق کې خپل لوی عملیات پیل کړي، بلې خواته په بغداد کې د یو ځان وژونکي بریک په نتیجه کې نن لږ تر لږه 14 کسه وژل شوي دي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیره دا غوښتنه چې امریکایي قواوې د منځنۍ آسیا ووځي یو ځل بیا ردوي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان چارواکو د ازادي رادیو دوه خبريالان چې څه د پاسه یو اونۍ مخکې په کونړ کې نیولي وو، نن پرته له دې چې کوم تورونه ورته متوجه کړي خوش کړل. روح الله انوري او شیرشاه همدرد هغه مهال کله چې دوی په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په اړه ریپورټونه تیارول نیول شوي وو، دوی په دې تور نیول شوي وو چې په کونړ کې له طالبانو سره تماسونه لري. د افغانستان د خبريالانو د خپلواکه اتحادیه مشر رحیم الله سمندر او په نیویارک کې د خبريالانو د حمایت کمیټې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ته لیکونه استولي وو، او په هغه کې د دوغو خبريالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. افغانی مقامات وایي چې وسلوالو طالبانو د شپږو هغو پولیسانو چې دوی وړ مورځ د افغانستان په جنوب کې برمتنی ویلي وو سرونه پرې کړي دي. د هلمند والی شیر محمد اخونزاده نن وویل چې د دغو پولیسانو مړي نن د پاکستان پولو ته ورڅیرمه د دیشو په ولسوالۍ کې میندل شوي. د هلمند والی وایي چې حکومتي ځواکونه د طالب اورپکو د میندلو لپاره په سیمه کې پلټنې کوي. دغه راز طالبانو پرون ادعا کړې وه چې دوی د هغه یو امریکایي کماندو عسکر سر پرې کړی چې نږدې دوه اونۍ مخکې په کونړ کې لادرکه شوی وو. خو د امریکا اردو وایي چې دوی داسې معلومات نه دي ترلاسه کړي چې دغه ادعا تایید کړي. نږدې 600 امریکایي او عراقي عسکرو د بغداد لویدیځ ته د انبار په ولایت کې د مخالفو اورپکو په وړاندې خپل عملیات پیل کړي، او لګیا دي د فلوجي ښار په شاوخوا سیمه کې د مخالفینو د اډو د له منځه وړنې لپاره پلټنې کوي. د امریکا اردو وایي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه 22 مشکوک اورپکي نیول شوي دي. بلې خواته نن په بغداد کې د عراق د اردو د عسکرو د استخدام په یو مرکز کې د ځان وژونکي برید له امله لږ تر لږه 14 کسه مړه شوي دي، لسګونه نور کسان د دغه برید له امله ټپیان شوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر کوندولیزا رایس نن یو ځل بیا د واشنگتن پر موقف ټینګار وکړ، او د شانګهای د همکارۍ د سازمان دا غوښتنه چې امریکایي قواوې دې په منځنۍ آسیا کې پوځي اډونه ووځي رد کړه. کوندولیزا رایس په دې اړه په افغانستان کې روانو ناکراریو ته ګوته نیولې او ویلي دي چې د افغانستان خلک د امریکایي ځواکونو مرستې غواړي او ورته اړ دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر په پیکینګ کې له چینایي چارواکو سره لیدلي او دغه څرګندونې کړي دي. د شانګهای د همکاري سازمان چې د چین په شمول شپږ هیوادونه پکې غړي دي، تیره اونۍ د امریکا په مشرۍ ائتلاف څخه غوښتنه وکړه چې خپلې قواوې دې په منځنۍ آسیا کې اډو څخه بهر کړي. ازبکستان او قرغیزستان چې په خپلو پوځي اډو کې امریکایي قواوو ته ځای ورکړی، د دغه سیمه ایز امنیتي سازمان غړي هیوادونه دي. امریکایي قواوې په افغانستان کې د خپلو عملیاتو د اسانتیا لپاره له دغو اډو څخه کار اخلي. چچن اورپکو تیره شپه د دغه جمهوریت پلازمینه ګروزنی ښار کې په پولیسو او عسکرو ډزې کړي دي، چې په نتیجه کې یو کس مړ او 9 تنه نور ټپیان شوي. په دغه برید کې له اوتومات وسلې او لاسي بمونو کار اخیستل شوی. روسي ځواکونو د برید کوونکو د میندلو لپاره نن سیمه پلټلې ده. بلې خواته د ګروزنی پولیس رپورټ ورکوي چې دوی د وسلو او چاودیدونکو موادو دوه زیرمې میندلي. شپه کاله کېږي چې روسي ځواکونه له مسلمانو بیلتون غوښتونکو څخه د چچنستان د بیرتنیولو لپاره دغه جمهوریت ته ننوتی، خو اوس هم په چچنستان کې د زور زیاتی پیښې دوام لري. د خبرونو پای.
یو ځل بیا درته هر کلی وایم. دا خپرونه چې زه عصمت ساروانې د طاهر روخان په تخنیکي همکاری وړاندې کوم. خان محمد سیند په کورنیو خبرونو دوام ورکوي او بیا به د موضوعات واورئ. د افغانستان دفاع وزیر په هیواد کې تاوتریخوالو زیاتېدا له بهرنیانو سره اړوند بولي.
کل دست شواهد دی که دا تاییدوی چه دی بحرانه ملکو جنگیالان افغانستان تا راستاول شوید.
په هلمند که شپکتن اسکر لتختول که دورست وجر شوید. خپلواکو کاندیدانو یو کمیته جوړه کړه.
څوک باید یو ځان لپاره تبلیغاتي ډله هم ولري او د دې نه هم څه کمزوري ومه.
په نړیوالو موضوعاتو کې د قرغیزستان د انتخاباتو حال درکوو. نو لوبغی هم د افغانستان خبرونه چې خان محمد سین چمتو کړی.
د والیانو او امنیت قماندانانو دوه ورځنی سیمینار پای ته ورسید او د هرات په ولایت کې وسلوالې غلاګانې زیاتې شوې. د خبرونو تفصیل. د والیانو او امنیت قماندانانو هغه دوه ورځنی سیمینار چې د بهرنیو چارو په وزارت کې جوړ شوی و پای ته ورسید. د سیمینار په لومړۍ ورځ ښاغلی حامد کرزی هم ورغلی و او په خپلو خبرو کې پر والیانو او قماندانانو غږ وکړ چې دولتي ارګانونه دې له پردیو جاسوسانو څخه وژغوري. د کورنیو چارو وزیر علي احمد جلالي وویل د سیمینار د جوړېدو مقصد په دولتي ادارو کې د فساد مخنیوی او د مامورینو د کاري ظرفیتونو لوړېدل دي. د هرات په ولایت کې په وروستیو دوه اونیو کې د وسلوالو غلاګانو په پیښو کې څلور تنه وژل شوي دي. د سیمې خلک وایي چې هلته دا ډول پیښې زیاتې شوي او وایي چې وسلوالو غلو څو ورځې مخکې د کوشک، انجیل او ګذرې په ولسوالۍ کې څلور تنه ووژل او مالونه یې ترې ولوټل. امنیتي مسؤلین دغه پیښې تاییدوي او له امله خلکو سره د پټو وسلو شتوالی ګڼي. او نن په کابل کې د سهار د صرافۍ د معلوماتو له مخې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېدې: یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ او نهه څلوېښت پوله، یو یورو نهه پنځوس افغانۍ، یو سترلینګ پاوند پنځه اتیا افغانۍ او اتیا پوله، د سعودي یو ریال دیارلس افغانۍ او لس پوله، زر پاکستانۍ روپۍ اته سوه یو ویشت افغانۍ او زر ایرانی تومنه پنځه پنځوس افغانۍ او اویا پوله. دا د ازادۍ له راډیو څخه تر دې دمه وروستي کورني خبرونه.
او وسم راپورونه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر کندیلیزا رایس د شانګهای تړون د هیوادونو د غوښتنې په غبرګون کې وایي افغانان د سولې او د خپل هیواد د ثبات لپاره د امریکا مرسته غواړي. د شانګهای تړون په وروستیو کې له امریکا غوښتي ول چې له منځنۍ اسیا څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره مهال ویش اعلان کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ ستونزه پای ته نه ده رسېدلې. فرح هیواد په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کندیلیزا رایس په خبري کانفرنس کې خبريالانو ته وویل افغانان د سولې لپاره د خپل هیواد د ثبات لپاره زموږ د پوځونو مرسته غواړي. تېره اونۍ د سه شنبې په ورځ د شنګهای د سیمه ییزو شپږو هیوادونو همکاروي تړون په خپل سرمشریزه کې د امریکا په مشرۍ له ائتلافي ځواکونو وغوښتل چې له مرکزي آسیایي هیوادونو څخه د خپلو ځواکونو د وتلو نیټه وټاکي. د شنګهای د سیمه ییزې همکاروي تړون غړي روسیه، ازبکستان، چین، قزاقستان، قرغیزستان او تاجکستان دي او مشري روسیه او چین کوي. روسیه او چین دواړو ویل اوس په افغانستان کې ترورستي بریدونه لرسوي او جګړه کمه سوې ده. خو راس خبريالان ته ویل په افغانستان کې اوس هم جګړه روان ده او ترورستي فعالیتونه دوام لري. نوموړي د افغانستان په ځینو سیمو کې وروستیو وسلوالو حملو ته اشاره وکړه چې له امله یې ګڼه مرګ ژوبله منځته راغله. رئیس زیاته کړه امریکایي پوځونه د افغان ملي پوځونو په روزنه کې مرسته کوي ترڅو افغان ملي پوځونه د دې جوګاسي چې په خپل هیواد کې ترورستي ګواښونه له منځه یوسي.
د امریکا د بندنوی چارو د وزیر لوري د شانګهای تړون د غوښتنې ردیده. هغه ویلي ول چې په افغانستان کې د ترهګرو بریدونه پای ته نه دي رسیدلي. پرون ماښام دولتي ځواکونو د هغو شپږو عسکرو مړي په داسې حال کې په هلمند کې د پاکستان پولي ته څیرمه وموندل چې سرونه یې غوټ شوي ول. دا شپږ سرتیري وړمه ورځ د دولتي ځواکونو پر دوو موټرونو د وسلوالو طالبانو په برید کې د هغوی لاسته ورغلي ول. په نوموړي نښته کې څلور عسکر د نښتې په ډګر کې وژل شوي ول. د پیښې په اړه جاوید احمد وسه راپور راکوي.
د هلمند د دیشو په ولسوالۍ کې د هغه شپږ تنو سرتیرو جسدونه د پولیسو لاسته ورغلي چې د جمعې په ورځ طالبانو تر برید وروسته زندانی کړي وه. دا خبره د دیشو په ولسوالۍ کې د سرحدي کنډک قمندان محمد رسول د ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې څرګنده کړه. د ویل د نوموړو سرتیرو جسدونه د شنبې د ورځ په مازیګر د ډیورین کرښې ته نږدې په داسې حال کې د پولیسو لاسته ورغلل چې سرونه یې له تنو څخه جلا کړل سوي وو.
پد واسو میټریکي او د جنګ د ځای څخه تقریبا 30 کیلومتره یا 10 کیلومتره لري. هلته موږ پیدا کړو په ډېر بېرحمانه توګه هغه خلک وژلي وو. هلته کلي وو سرونه یې ځینې پرې کړي وو. نو هلته موږ ته په لاس راغله ماښام 3 بجې ته موږ بېرته خپل موقعیت ته راورسېدو.
قمندان محمد رسول زیات کړه که څه هم په دې عملیاتو کې د برید کوونکو طالبان څخه کوم څوک نه دي نیول سوي، ولې د دوی د نیولو لپاره په سیمه کې پلټونکي عملیات روان دي.
په هلمند کې د شپږو سرتیرو د مړو د موندل کېدو په اړه مو د جاوید احمد وفر راپور اورېده. د هلمند ډېر لرې نه په زابل ولایت کې پر یوه کاروان برید شوی دی. دغه کاروان چې لوژستیکي مواد یې ائتلافي ځواکونو ته لېږدول، د زابل د مرکز او سیوري ولسوالۍ ترمنځ د وسلوالو طالبانو له حملې سره مخامخ شوی. د پیښې جزئیات یې په زابل کې زموږ خبریال د باخان مینهپال بیانوي.
پیش تیر ورځ پر درې بجې رامنځته شوه. د زابل د امنیت امیر سمنوان عبدالباری باکیزی د پیش د پخلي په ترڅ کې وویل
چې موږ د شنکې د ولسوالۍ څخه راپور واخیست. په ولسوالۍ کې خیر خیرات و. تنه په لاره کې یو ټانکر د تیلو ټانکر ځای شوی دی، نو نور کوم مشکلات وجود نه لري، ځانی تلفات وجود نه لري.
له بل پلوه د طالب جنګیالو غویان مفتي لطیف حکیمي د پیش پړه په خپله غاړه واخیسته. نوموړي وویل چې د لوژستیکي کاروان له امنیتي سرتیرو څخه یې 15 تنه وژلي او 3 تنه ژوندي له ځان سره بیولي دي. خو سمنوال عبدالباري باکیزی دا نه مني چې له دولتي سرتیرو دې کوم څوک وژل شوی او یا ژوندی د مخالفینو لاسته ورغلی وي.
دا خبره هېڅ د حقیقت نه لرې خبره ده. ځاني تلفات په صورت قطعي سره وجود نه لري. تنه د تیلو ټانکر درست دی، تیلو ټانکر د منځه تللی دی.
د یادونې وړ ده چې اروپکو په سیمه کې جګړو ته زور کړی دی تر څو د وږې په میاشت کې کېدونکې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو ټاکنې ګډوډې کړي. د واخان مینهپال د ازادۍ راډیو زابل.
په هلمند او زابل کې مو د وروستیو بریدونو حال په دوو راپورونو کې واورېد. دا په داسې حال کې دی چې نن د خوست پوهنتون دروازې ته نږدې یو ماین وچاودېده او له امله یې 2 تنه ژوبل شول. د افغانستان چارواکي په هیواد کې د تاوتریخوالو د زیاتېدا پره د بهرنیو هیوادونو په تېره بیا پاکستان په غاړه اچوي. د افغانستان دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردک وایي چې په وروستیو کې سربېره پر دې چې یو شمېر بهرني ترهګر د افغاني ځواکونو لخوا نیول شوي، د عربانو او نورو بهرنیانو مړي هم د جګړې په ډګر کې پاتې شوي دي. حمید عثمان د هغه د څرګندونو جزئیات په خپل راپور کې بیانوي.
د افغانستان د ملي دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردک وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې په جګړو کې د بهرنیو اتباعو ګډون زیات شوی دی. نوموړي دغه کسان عربان او د ګاونډیو هیوادونو اتباع وګڼل.
په دې کې هم ځای د شک نشته دی چې په دې وختو کې د بهرنیو جنګیالیو استعمال په افغانستان کې زیات شوی دی. په دې ځایو کې یا را نیول شوي دي یا هر چېرته کوم تصادم او جګړه شوې ده دی مړي کلاسته راغلي دي. هغه ټول داس شواهد دي چې دا تاییدوي چې د بهرنیو ملکو جنګیالان افغانستان ته راستول شوي. مشخص خارجي دي، یاد عربي وادونه دي او یاد
په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ګواکې طالبانو او د دولت مخالفانو په افغانستان کې د امریکې په مشتۍ د نړیوالو ائتلافي ځواکونو پر ضد له پرمختللو وسلو کار اخیستی دی. جنرال وردک وویل چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي، خو لا تر اوسه له طالبانو سره د نویو پرمختللو وسلو په اړه شواهد په لاس کې نه لري.
صرف بعضی راپورون دست موجود دی چه سر نوی پیشرفته صداغان دی بعض خلق لاست برگلی دی چه دیگونه با استفاده بکن، اما در خبر پر قطعی صورت سر تایید شوی نده او پده باره که کافی شواهد تروس پر موجود ندی، صرف یا تعداد تایید نشده راپورون موجود.
که هم چه جنرال وردک نوموړي راپورونه ونه منل، خو ویل چې په ناتایید شویو راپورونو کې له ځمکې څخه هوا ته د توغندیو په هکله هم راغلي دي.
زیاتره هغه وسلې دي چې دغه د توغندو په باره کې بعضې راپورونه چې ما درته وویل چې دا راپورونه راغلي دي، د ځمکې نه هوا ته توغندي دي، مین پاد ورته وی یا په انګلیسي ورته وی شولډر فایر انټي ایرکرافت میزایلز، مګر دا تروسه پورې په قطعي صورت تایید شوي نه دي او کافي شواهد په دو باره کې موجود نه دي.
په خاطر دې په افغانستان کې د امریکې په مشرۍ نړیوالو ائتلافي ځواکونو ویلي و چې په افغانستان کې به د هوا په ګرمېدو سره د طالبانو بریدونه زیات شي. د ملي دفاع وزیر دغه خبره ومنله، ویل دوی په دې اړه تر پیښو دمخه استخباراتي چارو او کشف ته ځانګړې پاملرنه اړولې ده او د دغه وضعیت په بدلېدو سره به افغان ځواکونه له ائتلافي او نړیوالو سوله ساتو ځواکونو سره یو ځای خپل تاکتیکونه هم بدل کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزیر ویل چې طالبانو د دولت په وړاندې په خپلو تاکتیکونو کې بدلون نه دی راوستی، خو پام دې ته اوښتی چې اوس ملکي کسان د دوی د عملیاتو هدف ګرځي او پر سړکونو او لارو د ماینونو په کیښودلو یې په خپلو تاکتیکونو کې بدلون راوستی دی. د ملي دفاع وزیر د افغانستان په هکله د پاکستان د سیاست په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې د پاکستان دولت یو مقتدر دولت دی چې ښایي چې د افغانستان په هکله به یې د غړو په نظریاتو کې توپیر وي، خو د تطبیق له لحاظه به پکې اختلاف نوی. حمیده عثمان، د ازادۍ رادیو، کابل.
از موږ تر شوی حالات او موږ ته پیاد شوی دی، نور موږ د ښځو حقوق نه پیمالو، دا د بشر حقوق دی، دا دوی د رای حق لري، دا موږ پرګدو چې دوی خپل رای حوزه ته ولاړ شي اول تر رای واچوي، دا موږ د ټولو قومونو په ګډه دا فیصله کړې ده.
ټول خزینه هغلته شمول وکړل او اشتراک وکړل او دوی پرتونه وکړل.
بله، د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نوملیکنې بهیر پیل شوی او په بیلابیلو ولایتونو کې 490 مرکزونه د هغو کسانو پر مخ پرانیستل شوي دي چې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې ګډون نه و کړی او کارتونه یې نه و ترلاسه کړي. له بلې خوا یو شمېر خپلواکو کاندیدانو په کابل کې یوه کمیټه جوړه کړې. دوی وایي چې غواړي په ولایتو کې هم نمایندګي جوړې کړي. دا چې د دې کمیټې د جوړېدو هدف څه دی، دا به د حسیبي شهید په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د ولسي جرګې د آزادو ملي او دیموکراتیکو کاندیدانو یوه کمیټه جوړه شوه. دا کمیټه چې اوس مهال په کې شاوخوا 300 کاندیدان غړیتوب لري او د شمې پورز تازه په کابل کې پرانیستل شوه، د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو هغه کاندیدان چې له کومې ډلې ټاکلې پورې نه دي تړلي ګډون لري. دا چې د دغې ټولنې یا کمیټې د جوړېدو اړتیا او موخه څه ده، په دې اړه مو د دغې کمیټې له یو تن چارواکي ډاکټر محمد اکرم خپلواک نه پوښتنه وکړه. دا راته وویل
دا ټولنه عمده هدف لري چې په خپل وسه او کوښښ وکړي چې تر څو پورې د آزاد او عادلانه پارلمنټ ټاکنو د سر کولو لپاره زمینه مساعده کړي، همدارنګې به کوشش کوي چې ولسخوکي او ملي او آزاد کاندیدان لپاره زمینه مساعده کړي چې پارلمان ته لاره پیدا کړي او د هغو ټولو نامشروع او غیر زورواکو ډلو مخه به نشي تر څو پورې د انتخاباتو بهیر ګډوډوي او د ملي او آزادو کاندیدانو مخه نیسي. همدارنګ دا ټولنه کوشش کوي چې د خپلو کاندیدانو لپاره په تبلیغاتو چارو کې مرسته او کوشش وکړي او روانه د سولې او د ولسواکۍ پروسې ته لا تقویت ورکړي.
په دغه کمیټه کې یو شمېر هر خزینه کاندیدان هم شامل دي چې خپلواکي دي. ملالی شینواری له دغه ډلې څخه یو ده چې وایي دا په خپل کاندیداتوري کې له یو لړ ستونزو سره مخ ده.
مخکې د دې چې ځان کاندید کړم، ما څه دومره ډېرې ستونزې نه ښکاره کړې، خو کله چې ما ځان کاندید کړم بیا زه وپوهېدم چې زما په وړاندې ډېرې ستونزې شته. ځکه چې په یوازې سر دا نه یوازې شهرت، نه یوازې پیسې، دا نشي کړی چې سړی یو ځای ته ورسي، او البته زه د مادي پلوه هم ډېره پیاوړې نه یم. نو پاتې شو د
د کسانو یعنی څوک باید یو ځان لپاره یو تبلیغاتي ډله هم ولري او د دې نه هم څه کمزوري وم. زه په دې خوشحاله یم چې نن به دوی ما سره په دې څناڅه مرسته وکړي، خصوصا په تبلیغاتي چارو کې که زه به د یوازیتوب احساس نه کړم. او بیا بل ورځ به زه په پارلمان کې د چا دینداره هم نه اوسم، ځکه چې دا ټولنه به د دې لپاره نه چې خپل سیاسي هدفونه په موږ باندې په پارلمان کې پلي کړي.
آیا دغه کمیټه به وکولی شي چې د دې ستونزې اوارې کاندي او کنه؟ دا مو د لغمان له یو کاندید اسماعیل یون نه پوښتنه وکړه، دراته مثبت ځواب راکړ او وی ویل
آزاد کیندار هم د دې ټولنې لپاره په خپل بدل شي لکه تر لګه په اوسنیو شرایطو کې په تبلیغاتي چارو کې به سره مرسته کولی شي، یا په دې هېواد په لرې او پرته سیمه کې یو آزاد کاندید یو زورور کاندید تر ګواښ او فشار لاندې دا کچیر داسې یو مرکز موجود دی د یو غږ پورته کولی شي په نړیواله کچه په ملي کچه. یعنی آزاد کاندیدان دا ټولنه کولی شي لاسي په ځای څخه له لرستون څخه راوباسي.
د دغه کمیټې غړو په یو غږ سره په افغانستان کې له دولت او نړیوالو ځواکونو وغوښتل تر څو راتلونکو ټاکنو ته له درغلیو پاک او بار نه چاپېریال برابر کړي.
جرمني غواړي افغانستان ته نور پوځونه ولېږي. استرالیا خو له وړاندې پریکړه کړې وه چې افغانستان ته د ثبات لپاره خپل پوځونه واستوي. د جرمني د دې پریکړې په هکله زما همکاره فرح هیواد له دوه تنو افغان کارپوهانو سره شخېدلې او دا راپور یې چمتو کړی دی.
جرمني په پلان کې لري چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو لمن پراخه کړي. البته د جرمني حکومت باید په دې هکله د خپلې کابینې قناعت حاصل کړي. د استرالیا حکومت هم پریکړه کړې چې د افغانستان سولې او ثبات لپاره د هیواد ته خپل پوځونه ولیږي، چې شمیر به یې له 250 څخه 200 ته رسیږي. د استرالیا او جرمني د دې تکل په وړاندې په فرانسه کې د افغانستان د چارو کارپوه ښاغلی روستار ترکی وایي دغه پیسې چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره پر بهرني پوځونه لګیږي، شبه دا وایي چې دا پیسې د افغانستان د ملي پوځ په روزلو ولګیږي. نوموړي زیاتوي تر کله به افغانستان د بهرنیو پوځونو محتاج وي، باید ملي پوځ پر خپلو پښو ودرېږي تر څو د دې جګاسې چې د بهرنیو په هېواد کې د دننه ټروریستي ګواښونو په وړاندې ودرېږي. ښاغلي ترکی وایي
ټولن موږ د خپل ملي امنیتي ارګانونو پیاوړتیا او د هغوی د پوتنسیل ټینګېدو ته ضرورت لرو، چې بهرنۍ قوتونه باید د هغه په اړه یو منظم پلان ولري. متاسفانه تر اوسه پورې ښه موږ 15,000 یا 18,000 د پولیسو اردو نفرات روزلې، اما تر اوسه پورې زموږ ملي اردو یوه چورلکه کوپتر نه لري. نو دغسې یو ملي اردو چې نوې وسلې پر بنسټ باندې سنبال وي.
په سویډن کې د افغانستان او نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عبدالکریم حقانیار بیا وایي په افغانستان کې د نسبي امنیت له امله نړیوالې ټولنې له افغانستان سره مرسته کوي، نو که چېرې ثلاثي ځواکونه په اوس وخت کې له افغانستان څخه ووځي، افغانان به یو ځل بیا د کورنۍ جګړې په لمبو کې لولفاسي. نوموړي د جرمني حکومت دغه پلان ته په مثبت سترګه ګوري.
د جرمني د هیواد دغه تکل د افغانانو او د افغانستان د ولس په ګټه بولم، ځکه جرمنیانو له پخوا د افغانستان او د افغانانو سره عنعنوي دوستي درلود او د همدغې عنعنوي دوستي پر بنیاد باندې فکر کوم دغه پریکړه ترسره شوې. یو له بل اړخه د جرمني د هیواد دغه ټاکونکی دریز ممکن په نورو هیوادو باندې هم اثر وغورځوي او نور هیوادونه هم دې ته زړه ښه کوي چې په افغانستان کې خپل پوځونه یا زیات کړي او یا هم په دې باندې غور وکړي که وکولی شي د افغانستان سره په دغه برخه کې مرسته ترلاسه وکړي.
آزادۍ رادیو ته غوږونیسئ او په افغانستان او نړۍ کې پر روانو حالاتو تر نورو رومبۍ ځان خبر.
ساعت شپږ بجې او درویش دقیقې دي او سم له افغانستانه دی باندې. په قرغیزستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې نن سهار پیل شوې. دا د دغه هېواد په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د کال په دې موسم کې ټول ټاکنې ترسره کیږي. د رای ورکولو مرکزونه د افغانستان په وخت نن سهار په 15 بجې پرانستل شول او د شپې تر 8:30 بجو پورې به دوام کوي. اټکل کیږي چې 2 میلیونه شپږ لکه قزاقان قرغیزان به خپل رای صندوقونو ته واچوي. یو شمېر نړیوال او سیمه ییز څارونکي د قرغیزستان رواني ټاکنې څاري. تر دې دمه رسېدلي راپورونه وایي چې د حواله تودوالي سره سره په انتخاباتو کې د ګډونوالو شمېر ډېر دی. فرید عمر له مسکو څخه.
د ټاکنو مرکزی ادارې ویر څرګندول چې د زیاتې تودوخې له امله چې همدا اوس د سانتیګراد په حساب 42 درجې اټکل شوې ده د رایې ورکوونکو په شمیر کې به کموالی راسي او ډېر خلک به د زیاتې ګرمۍ له کبله صندوقونو ته ولاړ نسي خو دا اندېښنې ناسمې راوختلې او په ګڼ شمېر سره خلک د رایې ورکولو مرکزونو ته ځي او خپلې رایې اچوي د رایې ورکولو په مرکزونو کې تر اوسه پورې د بې نظمیو او تخلفاتو خبر نه دی ورکړ سوی دا خبره د پخواني شوروي اتحاد د څارونکو د ډلې مشر ولادیمیر روشایلوف وکړه دی وایي موږ د ټاکنو د مرکزی ادارې د کمیسیون د رایې ورکولو د مرکزونو همداشان د کورنۍ او بهرنیو څارونکو سره چې ټاکنې له نږدې څاري په تماس کې یو تر اوسه ټاکنې په سمه توګه روانې دي د کرغیزستان د صدر اعظم مرستیال اداخان محمد عمروف ویلي دي چې موږ له خلکو څخه هیڅ شی نه پټوو او ټول نړۍ ته دا اعلانوو چې په کرغیزستان کې به شفاف عادلانه او ډیموکراتیک انتخابات ترسره کیږي چې ساری به د پخواني شوروي په نورو هیوادونو کې هیڅ چا نه وي لیدلی او موږ نن په عمل کې دا ثابتوو هغو چې رایه ورکړې ویل چې دا ډیموکراتیکې ټاکنې وې یوې ښځې چې خپله رایه په صندوق کې اچولې داسې وایي زه د خپل ماشوم د یوې اوسا او ډاډمنې راتلونکې په خاطر د رایو اچولو مرکز ته ولاړم او خپل رایه مې ورکړه فرید عمر د ازادي راډیو مسکو
د اوده قرغیزستان د روانو انتخاباتو حال په داسې حال کې چې په عراق کې خونړۍ پېښې دوام لري او د مصر د سفیر له وژل کېدو وروسته په دغه هېواد کې د بهرنیو ډیپلوماتانو شتوالی له ګواښ سره مخامخ دی د عراق حکومت له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د ترهګرۍ په وړاندې په روانه مبارزه کې دی د عراق حکومت او خلک یوازې نه پرېږدي د عراق لومړي وزیر ابراهیم الجعفري نن په بغداد کې په دې اړه په یوه خبري غونډه کې څرګندونې وکړې رضوان مراد د جعفري د څرګندونو ټکیل قاهرې څخه په خپل راپور کې راوړوي
د عراق د لنډمهاله حکومت لومړي وزیر ابراهیم الجعفري له نړیوالې ټولنې او په ځانګړې توګه له عربي هیوادونو څخه غوښتي چې عراق سره د خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې وساتي او د ترهګرۍ په وړاندې روانه جګړه کې دي د دغه هیواد له حکومت او ولس سره خپله همکاري لا پسې پراخه او ګړندۍ کړي جعفري نن په بغداد کې د عراق د امنیتي وضعیت او رواني سیاسي پروسې په اړه یو خبري کانفرنس ته په خپلو څرګندونو کې وویل عراق د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې لومړۍ کرخه ده او نړیوال باید چې په دې مبارزه کې یوازې پرې نږدي نوموړي وویل ترهګرۍ ټوله نړۍ له ګواښ سره مخ کړې داسې کومه سیمه نشته چې هلته تروریستي اعمال نه ترسره کیږي په عراق او د نړۍ په نورو برخو کې کوچنیان ښځې سپینګیري او ځوانان د ترهګرۍ ښکار کیږي تروریزم کومه ځانګړې جغرافیا او اهداف نه لري د عراق صدر اعظم وویل تروریزم د کوم دین او یا هیواد سره تړاو نه لري د نوموړي په وینا کوم ترهګر چې د موټر بم او خونړیو چاودنو له لارې نن په عراق کې د بېوزله کسانو کوچنیانو او ښځو وینې تویوي همدغه ډلې دي چې له بده مرغه د اسلام تر نامه لاندې د نړۍ په نورو برخو کې دغه ډول عمل ترسره کوي ابراهیم الجعفري وویل کوم ترهګر چې له بهر څخه عراق ته راځي هغوی نه خو عراقیان دي او نه هم په عراق کې د سولې او امنیت څه پروا لري دوی د صدام حسین د رژیم له پاتېشنو سره یو ځای په بهرنیو ډیپلوماتانو باندې د بریدونو او تروریستي اعمالو له لارې غواړي چې عراق له نړیوالې ټولنې څخه جلا او د ترهګرۍ او ګډوډۍ په اډې بدل کړي په بغداد کې د مصر د سفیر د وژل کېدو په اړه د عراق لومړي وزیر وویل دا د ترهګرو ډلو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي عربي نړۍ له عراق څخه لرې وساتي د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا تر مشرۍ لاندې د څو لسیزو ځواکونو د ستر عسکري قوت او د نړیوالې ټولنې د زیاتو مالي مرستو وروسته هم ولې تر دې دمه نه په عراق کې امنیت ټینګ شوی او نه هم د دغه هیواد د خلکو ستونزې او کړاوونه پای ته رسېدلي جعفري وویل موږ د صدام حسین د جرمونو قیمت ادا کوو په هره برخه کې زیانونه او تاوان را اړولی وینې توی کړي خپلواکي له خطر سره مخ کړې د ولس مالونه او د عراق طبیعي شتمنۍ لوټ کړي له نړیوالو نه زمون غوښتنه دا ده چې د خپل مرستې او همکارۍ لاس راوګوت کړي. د عراق لومړی وزیر وویل دی به په نږدې راتلونکي کې د ګاونډیو هیوادونو څخه کتنه وکړي او دغه هیوادونه په ځانګړي ډول د ایران او سوریې حکومتونه به په عراق کې د امنیت د ټینګښت او بیا رغونې په چارو کې پراخې مرستې او همکارۍ ته وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې خبریالانو ته د ابراهیم جعفري د څرګندونو څو ساعته مخکې یوې درنې خونړۍ چاودنې د عراق پلازمینه ولړزوله او ګڼ شمېر مړي او ټپیانې پر ځای پرېښول. رضوان مراد د ازادۍ راډیو قاهره.
د عراق د لومړي وزیر ابراهیم جعفري د څرګندونو جزئیات ول. دا په داسې حال کې دي چې نن په بغداد کې په یوې ځانوژونکې چاودنې کې لږ تر لږه 18 تنه عراقیان ووژل شول. دا کسان د عسکري د جلب مرکز ته راغونډ شوي ول. په دو نورو حملو کې چې د عراق په کرکوک او موسل ښارونو کې وشوې 15 تنه نور ووژل شول، او په دې توګه په عراق کې نن د مرجوبلو شمیر 30 تنو ته ورسېد. له همدې سره زموږ د دې خپرونې وخت هم سرته رسیږي، خو د ازادي راډیو خپرونې دوام لري. ستاسې د راتلونکي خپرونې کوربه قادر حبیب استودیو ته راغلی، هرکلی ورته وایم.